ولیک اسید کمواله په وجود کې رامېزه چې بالخصوص په هغه خويندو کې چاغوي حمل اخلي. زه به دغه یو مثال درته وایم چې موږ ورته د عصبي ټیوب نقیصه وایو. کله چې ماشوم موزیږي نو دغه په ملا کې یو راوتلې دانه غوندې وي چې هغې ته په طبي سلام سپینه بای فیډ وایي. یا ځینې ماشومان دي چې هغوی بیخي په ولادي شکل باندې د هغوی دماغ موجود نه وي. دا د فولیک اسید د کموالي هغه جانبي عوارض یا هغه ناوړه پیښې دي. د اوسپنې کموالی په مورګانو کې زیاتره دغه مړه ولادتونه چې کېږي یا انسدادي ولادتونه چې هغه په نارمل شکل باندې ولادت صورت نه ځي ورکېږي، بل اخر هغوی سیزرن کېږي او د هغوی ماشوم په عملیات باندې پیدا کېږي. دغه ناوړه پیښې دي چې د اوسپنې فولیک اسید د کموالي له کبله په ښځو کې رامنځته کېږي.
بله، په کوم عمر کې چې یو څوک باید د اوسپنې د کمخ نه مخنیوای وکړي یا درملنه وکړي؟
د اوسپنې د کموالي یا د وینې د کموالي هغه خو وخت چې دی مونږ ورته د ژوند لومړنۍ ورځې وایو، یا فرست 1000 ډیز، یعنی حمل لومړنۍ ورځې نه د ولادت نه وروسته تر دوه کلنۍ پورې دغه تقریبا زر ورځې دربر نیسي. دغه یو ډیره ښه سلاوي چې وینډوز اف اپورچونټي یا د فرصت یو کړکۍ. نو مونږ کولای شو چې په دغه وخت کې د حمل په دوران کې مور ښه تغذیه شي، متوازن غذا څخه استفاده وکړي، د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وکړي. زمونږ د دغه پروګرام دغه د ویبس برنامه چې ده، یا دغه د اوسپنې فولیک اسید هفتواره برنامه چې اوس فلحال موږ په مکتبونو کې شروع کړي ده، دا دوه هدف لري. یو یې لنډمهاله هدف دی. لنډمهاله هدف دا دی چې هغه بین نسلي سیکل یا هغه کړی چې په وراثت باندې کمخونی د مور نه ماشوم ته پیدا کېږي، د دغه سایکل یا دغه زنجیر ماتول دي.
تاسو څه ضرورت ولیده او له څه وخت را په دې خو تاسو په ښوونځیو کې دغه پروګرام پیل کړی دی چې نجونو ته دغه د کمخونی د درملنې لپاره ټابلیټ ورکړي؟
په 2013 کال کې د وزارت صحتمې د تغذیې او ملي سروې تر سره کړ چې په دغه سروې کې په ځوانو نجونو کې تقریبا 1% د اوسپنې کمواله موجود و، کمخونی موجود و، او په ښځو کې تقریبا 40% او په ماشومانو کې تقریبا 45% کمخونی موجود و. نو همدغه د دې سبب شو چې وزارت صحتمې تقریبا دوه کلو راهیسې په تلاش کې و چې د دې لپاره یو د حل لاره پیدا کړي. بالاخره د یونیسف محترمې ادارې په مالی مرسته د وزارت معرف سره یو تفاهمنامه لاسلیک شوه چې دغه تفاهمنامې دغه پروګرام هفتوار پروګرام یې اوسپنې فولیک اسید ورکولو هفتوار پروګرام اول په دولتي مکتبونو کې او په دویم قدم کې بغیر دولتي مکتبونو کې کوشش کوي چې دغه پروګرام په ټولنه کې هم هغه انجنونو ته چې هغوی د اوسپنې او فولیک اسید د کموالي سره مخامخ دي، د کمخونی د خطر سره مخامخ دي، په ټولنه کې هم دغه پروګرام شروع کړو. چې دغه پروګرام یو قوي پروګرام دی. تاسو ویل درملنه، دا درملنه لپاره موږ نه ورکو، که چېرته یو خزینه زده کوونکی په کمخونی باندې اخته وي، هغه په د اوسپنې فولیک اسید یو ټابلیټ په هفته کې ورکولو سره د هغه مالیجنه کیږي. هغه باید د کلینیک للارې سیم مرکز للارې لاړ شي، هلته خپل وینه معاینه کړي، د هیموګلوبین کچه معلومیږي چې په کوم اندازه باندې د وینې کموالی دغه دی. اما هغه د هیموګلوبین د اندازې د کموالي په اساس باندې هغه معالج ډاکټر هغوی ته درملنه شروع کړي. زموږ پروګرام چې دی دا یوازې د وقایې لپاره دی. په 2013 کال کې چې کوم سروې شو، په هغه کې په دغه ځوانو نجونو کې د کمخونی اندازه 1% منه ورکړي، چې په هر دریو نجونو کې یو نجونه چې دا په کمخونی باندې اخته و. نو سیاتامي وزارت دا خو ګڼله چې دغه پروګرام چون په مکتبونو کې زیاته کتل همدغه عمر خلک موجود وي، نو اول دغه پروګرام موږ د ښوونځیو نه شروع کړو، وروسته دغه نه به موږ د ټولنې ته راځو.
هغه نجونې چې همدا اوس دوی په کمخونی باندې اخته دي، هغوی تم په اونۍ کې همدا یو ټابلیټ ورکول کیږي که نور درمل نه کیږي؟
هغه نجونې یا هغه کسان چې په کمخونی باندې اخته وي، د دوی کمخونی تشخیص شي، یعنی د هغوی د وینې هیموګلوبین په لابراتوار کې معاینه شي، او دوی په کمخونی باندې اخته وي، دوی د پر هفتوار یو ټابلیټ کفایت نه کوي. دوی باید به هر ورځ 80 ملی ګرام اوسپنه او 400 مایکروګرام فولیک اسید واخلي تر 3 میاشتو پورې. یعنی هر میاشت دوی دغه د وینې اندازه کتل کیږي تر څو دوی د کمخونی د حالت نه راوځي. دغه پروګرام چې دی د په هفته کې یو ټابلیټ شته، یوازې به خیې د پاره دی.
بله، په ښوونځي کې چې کله تاسو دغه ټابلیټ زده کوونکو ته ورکوي، آیا دوی خوري ممانعت نه کوي؟
خوشبختانه چې دغه زمونږ برنامه یا دغه پروګرام موږ په دوه فیزونو کې شروع کړي، په دوه مرحلو کې، په لومړۍ مرحله کې په 14 ولایتونو کې تر اوسه پورې تقریبا یو کال کېږي چې دا پروګرام په دغه مکتبونو کې په دغه 14 ولایتونو د انجنونو په مکتبونو کې البته شروع شوه دي. تر اوسه پورې داسې جدي ستونزه یا داسې یو کوم پیښه نه درمه شوی چې یو شاګرد اوسمنې فولیک اسید د ګولیو د اخیستلو څخه انکار وکړي.
بله، څنګه بیا دغه دوا ورکول جانبي عوارض خو بنه لري؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې هر دوا جانبي عوارض لري، یعنی که خطا تاثیرات لري، مثبت تاثیرات لري، په څنګه منفی تاثیرات هم لري. خو د اوسپنې فولیک اسید د ګولیو د ورکولو جانبي عوارض په ارتباط به زه تاسو صرف وایم چې یوازې دلبدی، یعنی زړه بدواله، د معده سوزش، او په ځینې وخت کې د غایته موادو د رنګ تغییر کول، دا هغه جانبي عوارض دي چې د دې سران په هر چا کې نه یوازې 2% خلکو کې شاید دار رامنځته شي، خو بیا هم دغه جانبي عوارض داسې نگران کوونکي او جدي نه دي،
یعنی خطرناک نه دي،
خطرناک نه دي که د ګډو سره کوم قیسه کو دغه په برتله هیڅ شي نه دي.
څنګه په دې وتونی ګو چې دغه دیوینه کمښت اصلا رامنځته نشي؟
د وقایې لپاره یا د جلوګیری لپاره د سیتامي وزارت د تغذیه ډپارټمنټ دوه ډول ستراتیژي لري. یو ډول ستراتیژي چې دی لنډمهاله دي، شارټ ټرم یا لنډمهاله ستراتیژي دي، چې په هغه کې هم دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې ورکول دي په صحیح مراکزو کې حامله مورګانو او شې دي ورکونکو مورګانو ته، چې هغه هر ورځ ورکول کیږي. همدارنګ د 50 کلو نه کم ماشومانو ته هم که دوی جرته په کم خونې باندې اختوي هغه ته ورکول کیږي. یو چې دی اوږدمهاله یا دغه پروګرام د ما چې د اوسپنې فولیک اسید هفتوار پروګرام چې مکتبونو کې دی، دا یو بل د جلوګیری یو موقتی لار ده، لنډمهاله لار ده. خو موږ تاسو مخکې لیدنه چې په کم خونې باندې اختر شو، باید موږ هغه د اوږدمهاله ستراتیژي څخه یا کړنو څخه استفاده وکړو، چې په هغه کې موږ فورټیفیکیشن یې غني سازي وتوي، یعنی د غني شو غذایي موادو څخه استفاده وکړو، چې په افغانستان کې فل حال درې ډول مواد غني کیږي، چې په هغه کې وړه شامل دي، پکې غوړي پکې شامل دي، او پکې هایډرولوریک مالګه شامل ده. نو کله دغه ټول هغه کوچني غذایي مواد مایکرو نیوټرینټ ورته ویل کیږي، لکه اوسپنه شوه، فولیک اسید شو، ویټامین ای، ویټامین ډی، آیودین، دغه په دغه غني شو غذایي موادو کې دا پکې اضافه کیږي. دغه څخه موږ په دوامدار ډول باندې استفاده وکړو، هیڅ کله موږ په کم خونې باندې نه ختکیو.
بله، څنګه به یو څوک په دې پوهیږي چې هغه کم خونه ده؟
د کم خونې کاتي تشخیص په لابراتوار کې د هیموګلوبین د ټیسټ په واسطه باندې سره کیږي. خو بیا هم ځنې اراز او علائم شته، یعنی ځنې نخې نخانې شته چې کداغه په کوم کس کې موجود وي، هغه کولای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي او ترسو دوی ته درملنه شروع شي. چې د دې ټولو نه مهمه خبره شته، خصافت یا د رنگ پیکواله ده، بالخصوص د سترګو په داخلي برخه کې یا په نوکانو کې دغه ځکه خصافت موجود وي، د لاس په ورغو کې قدم ګو ګردا د نورمالو خلکو په نسبت باندې دوی خاصه معلوميږي، پیکا معلوميږي. اغه نه علاوه نور ځنې اراز علائم دي، مثلا مکرره سردردنه، یعنی دوامدار سردردي معلوميږي. فزیکی کار کې ورتیا دوی نه لري، په متعلمینو کې یا په شاګردانو کې، بالخصوص به په وناسو کې دوی په غزد کړ کې مشکلات لري، یعنی فزیکی کار توانایي نه لري، د انرژي د کموالي له کبله د اغه اراز علائم دي کدا په غوي کې موجود وي، چې دا په ځان فکر وکړي چې دا په کم خونه منه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان خبرونه. محترم اوردونکو، ستړي مسي په روانه سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به په افغانستان کې د مویتای فدراسیون د فني مرستيال جمیل محمدي سره مرکه واوري، چې د مویتای لیگ په اړه معلومات را سره شریک کړي.
پس کال دا ډېر ښه شانس دی، دا نوې ورزشکاران نوې ستري چې موږ دا جامع ورزشي کې معرفي کوو، ډېر ورزشکاران دا جدید موږ معرفي کوو.
محترم اوردونکو، د خبرونه په لړکی باید کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نورالحق ملکزي سره هم آشنا سي.
نو پاولنې کزیم چې اول 50 اول سنچري اول 1.5 رن جمع کړی دی په افغانستان فورډ فرست کلاس کې.
د خبرونه په وروستي شیبو کې باید فوټبال ملي ټیم د لاسترړونو په اړه معلومات تر سره شریک کړو. لمر سره اوسئ. په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لسهر ګل امیر زست خووري. امیر زست خبرونه ته په خیر اغلی. محترم اردوونکو، امیر زست به وای چې د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه څه دي، او راته به وای چې د کابل واوري او سړې هوا به د سپورت پر چارو ناوړه اغیز نیوي کړی.
مننه کاکړ صاحب، کڅه هم چې په مرکز کابل او ځینو غولیتونو کې چې په کې واوره ده یا بارانونه وري یا په کې اسمان دریز ده، یو څه سپورتي چاري ټکنې کړې دي. خو بیا هم هڅه کوو چې په هر حالت کې یو د سپورت ګران مینوالو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سپورت په برخه کې یو څه برابر کړو. دا ځل محمد څخه د چي په خبري برخه کې یو څه موضوعات لزان سره ولرو او غواړو چې اوریدونکو ته خبر کړو. دا چي په دې خبرونو کې موږ سره څه دي، ځینې موضوعات دي لکه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړی لوبه کې 13 شپه ایرلند ته د 15 وکټو او 2 توپونو په توپیر سره ماته ورکړه، چې دا هم یو ډیر پزړه پوری خبر ده. بل د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال ملي ټیم سره د سیالۍ په هدف د افغانستان د شاهین اسماعیل ټیم چمتواله روان ده، او د پامیر د فوټبال ټیم د هرات ولایت د 14 کلونو لوبغاړو د ټیمونو غوره لیک اتل شو. دا هم په خپل ذات کې یو پزړه پوری خبر ده. د تور تنور مسایل هم په خبرونه کې درو. زی وای ما او تاسو یو درن اوریدونکو را سره په ګډه واره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ لوبه کې تیر شپه ایرلند ته د 15 وکټو او 2 توپونو په توپیر مات ورکړه. افغان ټیم د ایرلند لخوا 125 کړي منډې په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. د افغان ټیم لپاره په توپ چونه کې امیر حمزه، محمد نبی، ساحل او راشد ارمان دوه دوه وکټې واخیستې. په توپ وهنه یعنی بیټنګ کې هم محمد شهزاد، محمد نبی او نجیب ترکی تر ټولو زیاتې منډې وکړي. تمه ده چې افغان ټیم سبا له قربا متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. له هغې وروسته به افغان ټیم د جنوري په 19 د ګروپي دور وروستۍ لوبه له نمیبیا سره وکړي. د صحرا جام کرکټ شل ورځې سیالۍ د متحده عربي اماراتو په قربتوب د کرکټ نړیوالې شورا د اتو دویمه درجه هیوادونو ترمنځ روان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شل ورځو سیالیو کې په ټوله نړۍ کې نهم مقام لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د کټګوري لمخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړۍ د فوټبال ټیمونو په منځ کې 15 رتبه ته صعود یعنی ښکته شو. د دغه راپور لمخې افغانستان په 2014 میلادي کال کې په 146 رتبه کې وو او اوس 155 رتبه ته راټیټ یعنی صعود وکړ. د نړۍ د غوره ټیمونو وروستی لیست د جدي په 23 د فیفا لخوا اعلان شو. په دغه راپور کې راغلی چې افغانستان 109 امتیاز لري او د نړۍ په 155 مکان او د آسیا په 28 مکان کې ځای لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویلي وو چې فیفا دغه راپور د هیوادوالو د سیالیو په اساس نشروي او هر ځل د ټیمونو صعود یا سقوط تخیر کوي. د یادولو وړ ده چې د فیفا د کټګوري راپور هر میاشت یو وار نشریږي. د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال د ملي ټیم سره د سیالۍ په هدف د افغانستان د شاهین اسماعیلی ټیم چمتووالی روان دی. د شاهین اسماعیلی ټیم روزونکي مشتبه فیض ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی دغه دوه ټیمونه خپل لومړی سیالي د جنوري په 13 په تاجکستان کې ترسره کړي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به 8 ورځې دوام وکړي. او د پامیر د فوټبال ټیم د هرات ولایت د 14 کلونو لوبغاړو د ټیمونو غوره تل شو. د هرات ولایت د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر نجیب الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د یاد ولایت د 10 ټیمونو ترمنځ ترسره شوې چې د پامیر ټیم اول، سرخ پوشان دوهم او د اریانا ټیم دریم ځای خپل کړ. ښاغلی نورزی زیاته کړه چې له دغو سیالیو څخه یې هدف د غوره لوبغاړو ټاکل دي. لملتیا مو مننه.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤول وایي چې د مویتای لیگ سیالۍ د دغه رشتې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل وړتیا وښيي. د افغانستان د مویتای فدراسیون فني مرستیال جمیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالیو څخه به 40 لوبغاړي کورنیو او بهرنیو سیالیو ته معرفي شي. په همدې اړه زما همکار حدیث پردیس له ښاغلي محمدي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د دغه فدراسیون د سیالیو په اړه پوښتنې دي. ښاغلي محمدي وویل
دا مسابقه اوس په دریم هفته په مرحله کې رسیدلې دي. په دغه هفته کې ان شاء الله دا د نوځوانانو د 15 کال نتیتا او ورزشکاران مسابقه فائنل کې دي ان شاء الله په دغه هفته کې خلاصي کی.
محمدي صاحب کدار ته وایي چې د خزینه لوبغاړو سیالي به څه وخت پیل شي؟
د انجونو سیاله ان شاء الله په دغه هفته کې چهارشنبه په ورځ کې اولين لومړی جلسه دی چې دا ورزشکاران معرفي کیږي. له خیر سره په بل هفته کې دا مسابقه شروع کیږي.
د افغانستان په مویتای سیالیو کې څومره لوبغاړو ګډون کړي او تاسو څو لوبغاړي د کورنیو سیالیو لپاره انتخابوي؟
په دغه مسابقه کې 400 ورزشکاران ډیر په دغه کې اشتراک کړي دي او موږ په دغه کې 40 ورزشکاران ډیر انتخابو. په دا ټول وزنونو کې په 100 کټګوري کې ان شاء الله سبیا د ملي مسابقه کې اشتراک کوي او د سکل موږ د کابل قرباني مسابقه نن دی نیولې چې دغه لپاره موږ دغه مسابقه د هغه ورزشکاران څخه جدیدان معرفي کوي دغه موږ په د ملي ټیم کې اشتراک کوي.
محمدي صاحب غواړم د ورسته پښتنې په توګه پښتم چې تیر کال په پرتله د مویتای سیالیو څومره پرمختګ کړی او څه لاسته راوړنې لري؟
دا لاسته راوړنې څه کال له جهانی مسابقه نه د افغانستان ملي ټیم ورزشکاران راوړي دي او دا څلور کسه په جهانی داوري دوره کې معرفي کړي دي. دا ټول هغه مخته د افغانستان هغه لاسته راوړنې دي چې موږ دا په ور کې ورک کړي دي او دا په دغه مسابقه کې له نور کالو کې ورزشکاران په کابل کې سمو خرامانی مسابقه نیواله دا ورزشکاران ټول اشتراک کوله او دغه دومره شانس نه و دغه نوی ورزشکاران ته وسه کال دا ډیر ښه شانس دی دا نوی ورزشکاران نوی ستری چې موږ دا جامع ورزشی کې معرفي کوو دا نوی دا ډیر شانس دی او ډیر ورزشکاران دا جدید موږ معرفي کوو دا په دغه کې ډیر له څلور سو ورزشکاران په دغه سیالۍ کې اشتراک کوي
د لوبل میدان خبرونه محترمه اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې ل نور الحق ملګری سره آشنا سي
نور الحق ملک زایما د افغانستان د شروعونو برتم جن نسکلانو ملي لوبډل په ورلد کپ کې کپتان او هغه نه بس د ای ټیم لوبډل لوبغاړه بیا ملي ټیم لوبغاړه او اوس فلن هم په ای ټیم کې لوبډل کې لوب وکوم او په زنونو په کچه باندې د بند امیر په لوبډل کې لوب وکوم کرکټ خو ټول خې خاطرې خو هغه میچ چې موږ افغانستان ته ګټل هغه موږ ته ډېر زیات خاطرې او دا سه د قطر په خلاف باندې ما یو شپې د درې شپې منډي کړې چې هغه باندې موږ میچ ګټل او ورلد کپ ته پېتلی و نو ریمان دې زات خوشاله پرني کرکټ کې البته ډېر خلوب غاړي دي ټول کرکټ کې خو زمو هم دا کم ایوریج چي د ون ډي یا د فور ډي کم ده هغه د ون ډي زمو د شپې تم د اوس پولای تي کې دغه ایوریج او په افغانستان چې کله فور ډي یعنی ډومېسټک په فرست کلاس پاول ځل باندې د افغانستان کې دغه شو نو پاول نه کزیم چې اول 50 اول سنچري اول 150 رن زمو کړی دي په افغانستان فور ډي فرست کلاس کې
درنو دوستانو اوس مهال په استودیو کې مرزی احمد زیر سره مل ده احمد زیر صاحب خبرونه ته په خیر راغلی او که راتوست چې د افغانستان فوټبال فدراسیون په تیر 2018 کال کې څه لاستړون دلو دی مهرباني
بلې سلام قدرمن اوریدونکو کاکړ صاحب له کسرنګه چې ته هم د فوټبال فدراسیون لاستړونو ته اشاره وکړه ما سوشي به مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مسولینو سره تماس ونیو او هغه ویل چې موږ هڅه کوو چې 2018 کال کې سمره لاستړونې چې موږ درلودې په 2018 کال کې د هغو لاستړونو ریکارډ مات کړو او همدارنګه په دغه کال کې په ډیر بریا سره وزلیګو چې زبې د لاستړونې په جلا جلا ډول له قدرمن اوریدونکو سره شریک کړم په تیر یو کال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لاسره وړنې په 2018 کال کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام دوهم پړاو ته لار موندنه او په دغه کال کې د جنوبي آسیا سیالۍ کې د نایب قهرمانۍ جام خپل کړ په همدغه کال کې د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم د اولمپیک په ساحلي سیالۍ کې څلورم ځای هم ترلاسه کړ د آسیا ساحلي اولمپیک په سیالۍ کې د افغانستان فوټبال ساحلي ټیم څلورم مقام خپل کړ او تر څنګه په هرات ولایت کې د فوټبال استډیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو دغه راس په 2018 کال کې د افغانستان غوړه لیگ پنځم فصل په لار واچول شو په دغه کال کې د 25 څخه زیاتو ولایتونو کې د لوبساري او مربیګری کورسونه جوړ او په فعالیت پیل وکړ په دغه کال کې د قرغزستان په سیالۍ کې د افغانستان فوټسال ټیم اتل ولی خپل کړ او تر څنګه په امریکا کې د افغانستان د فوټبال خزینه لوبغاړو ټیم اتل سو همدارس د سپروتو کپ سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سریلانکا سره 22-0 پر وړاندې بریا او د آسیا په کچه په لاس غورو روزونکو کې د حلیمه غا شیرزاد شاملېدل هم یو ستر لاسته راوړنه ده د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د رادبندۍ لمخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړۍ د فوټبال ټیمونو په منځ کې 5-2 ته سعود یعنی ښکته شو د دغه راپور لمخې افغانستان په 2018 میلادي کال کې په 146 رتبه کې وو او 155 رتبې ته راټیټ یعنی سعود شو
د لوبل میدان سپورتي ځنګړي خبرونه محترم اوریدونکو د دې اونۍ سپورتي خبرونه مو هم دومره تربیا چې ز سبون کاکړ ستاسو درنه حضور حاضرم د خدای پامان.